ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. په کندهار کې یو شمیر ځوانانو د هڅې په نامه یو خیریه رسمي موسسه ایجاد کړې ترڅو د ډونرانو او شتمنو په مالي کومک د هیواد غریبو ماشومانو ته په خصوصي ښوونځیو کې د اوږدې مودې لپاره د زده کړې لازم فرصتونه برابر کړي. د ځوان فکر په دې پروګرام کې چې زه صادق رښتینی وړاندې کوم، د کندهار له درو ځوانانو عزیز احمد عزیز، آصف فتح علي او حاجي حبیب الله رحمت سره په دې خبرې کوو چې دا ډول پروګرامونه څومره اغیزناک او ګټور دي. تاسو په شرح غلاس عزیز صاحب، لومړی که تاسو راته ووایئ چې د هڅې په نوم مو دغه خیریه بنسټ څنګه او د کوم هدف لپاره رامنځته کړ؟
د هڅې موسسه هدف او تګلاره په دې ډول ده چې دا موسسه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اقتصاد د وزارت سره رسمي ثبت او راجستر ده. د نن څخه څلور میاشتې تر مخه موږ دا هڅه راپیل کړله چې په کندهار کې د هغو غریبو او بېوزله ماشومانو دپاره چې فلحال د فقر او بېوزلۍ په وجه باندې ښوونځی ته نه ځي او دوی په بازارو کې خیراتونه ټولوي او یا په کچرو کې ګرځي او یا په مسیر خانو کې یا په نجارۍ کې شاکه کارونه ورباندې کېږي، د هغو دپاره مو دا یو پروسه راپیل کړله د کندهار د شتمنو سره، د کندهار د مخورو سره کښېنستلو، د هغو سره په سلا او مشوره باندې مو د کندهار د هغو 15,000 ماشومانو چې د خپله د کندهار د پوهنې د ریاست ته ویان ده، همدارنګه د بشر حقوقو د کمیسیون له خوا څخه چې کومه سروې سوې ده، د هغه سروې له مخې څخه په کندهار کې 15,000 کوچنیان زده کړې څخه محروم دي. نو موږ وپتهیله چې په کندهار کې موږ یو داسې بنسټ ولرو، یو داسې خیری بنسټ ولرو تر څو دغه غریب ماشومان چې اوس فلحال په کوڅو کې ګرځي او یا بازارو کې شاکه کارونه ورباندې کېږي، د دغو دپاره د زده کړې لازم فرصتونه برابر کړو. خوشبختانه موږ چې دغه کومه طرحه د افغانستان دولت ته وړاندې کړله، د افغانستان د اسلامي جمهوریت اقتصاد وزارت چې دا دنده لري چې مؤسساتو د ایجاد په اړه باندې دی رسمیت لري، دی رسمیت ورکوي، نو موږ چې کومه خپله طرحه دوی ته وړاندې کړ، هغه کمیسیون چې د شپږو وزیرانو څخه جوړ دی او د اقتصاد په وزارت کې جلسه لري، دغه ټولې انجوګانې چې د افغانستان ټولې مؤسسات چې د افغانستان لپاره منظوریږي د دوی د خوا څخه منظوریږي، دې طرحه ګوري، لاحیه یې ګوري. نو خوشبختانه زه خپله په دا کمیسیون کې کښېنستلم او خپله طرحه مې په خپله خوله ورته بیان کړله. دوی چې طرحه وکتله، طرحه یې خوښه شوله، نو موږ ته یې په افغانستان کې د دغه په دغه بخش کې د فعالیت اجازه راکړله چې اوس موږ فلحال په کندهار کې رسمي دفتر لرو. دغه دفتر هڅه او فعالیت دا دی چې غریب ماشومان و ښوونځي ته بوځو. خوشبختانه وایم چې اوس د کندهار یو شتمن دې ته حاضر شوی دی چې د دوو غریبو کوچنیانو چې یوه انجلۍ او یو هلک دی، د هغو دائمي یا د هغو د اوږدمهالې زده کړې دپاره ټټر ټکولی دی او زموږ په رسمي اکاونټ کې د دغه دوو غریبو ماشومانو پیسې جمع کړې دي. دغه کوچنیان چې اوس فلحال په اول سیم کې دي، دا اوله سیم څخه بیا تر دولسم سیم پورې دغه ملي شتمن چې دلته په کندهار کې دی یا ملي تجارت، دا به د اوله سیم څخه تر دولسم سیم پورې د دغه دوو غریبو ماشومانو د مکتب فیس، د ښوونځي ځانګړي لباس او همدارنګه کتابونه او کرتاسیه به ورته برابروي. موږ په کندهار کې د غریبو ماشومانو، د هغو غریب ماشومانو چې اوس فلحال د زده کړې څخه محروم دي، د 140 کورنۍ سره خبرې کړې دي، هغه مو دې ته آماده کړې دي، هغه مو دې ته واداره کړې دي چې خپل کوچنیان ښوونځي ته واستوي. خو دوی د فقر او د بېوزلۍ شکایت کوي چې موږ خپل کوچنیان چې ځکه کار ته هڅوو چې موږ غریب یو، موږ ورته وایو چې کوچنیان په دوه وخته، یو وخت به درس وایي او یو وخت به څه سپاره کار کوي. موږ هغه غریب ماشومان چې د ورځې کار کوي، موږ د ماپښین په خوا کې هغه ته زمینه برابرو او که کوم کوچنیان وغواړي د سهار د خوا زده کړه وکړي، موږ د هغو لپاره سهار لپاره زده کړه آماده کړو. اوس دغه دوه کوچنیان چې د هڅې موسسې له خوا څخه په کندهار کې د مولانا جلال الدین جنی بلخي په عالي لیسه کې، یو هلک په اولی ادیب کې دی او هغه نجلۍ په اولی با کې ده، تاسو کولای شئ چې هغه د نیجې څخه وګوري. د هغه کورنۍ ډیره خوشاله ده په جګړه نه باندې، او کچیر د کندهار شتمن او یا ډونران زموږ سره کومک مو وکي، ان شاء الله هغه یو سل سلویش کورنۍ چې موږ ته واداره کړی دي چې په خپل اولادو به زکړه کوي، هغه به موږ رسمن و لیسو ته معرفي کو، تر څو د شتمنو اولادو تر څنګ دوی هم هلته په لیسه کې زکړه وکړي او آینده یې روښانه شي.
مشخصا تاسو دغه مرستې څنګه راټولوي او بیا کسان څنګه مشخص کوي چې دا وړ کسان دي او ضرورت لري تر څو مرسته ورسره وسي؟
ډېر ښه، موږ یو ټیم لرو، یو ټولنیز ټیم لرو مؤسسه، هغه ټیم په ښار کې ګرځي، په ښار کې په رسمي وخت کې چې تقریبا 9 بجې 10 بجې 11 بجې د ورځې ګرځي، پر دوکانو باندې او پر هغه مستري خانو باندې، پر هغه ځایو کې چې ګڼمیشت وي هلته ګرځي او هغه کوشنیان په نښه کوي تر څو هغه تعلیم ته نه ځي، زده کړه نه کوي. نو موږ هغه کوشنیان چې اوس په الحال زموږ سره سبچی ویډیو پرتې دي، زموږ سره ویډیوي اسناد پرته دي، موږ د هغو سره رسمن مرکه کوو، د هغه دې ته واداره کوو چې دوی به زده کړه وکړي. موږ چې کله د ښار مصر خانو ته ولاړ شو، تاسو به وګورئ چې هلته څومره ماشومان په شاقه کارو باندې اخته دي. دغه اندېښنه د بشر د حقوقو د کمیسیون سره هم شته. که تاسو په تېرې وخت کې د بشر د حقوقو کمیسیون یو راپور خپور کړي چې په کندهار کې 15,000 کوشنیان د زده کړې څخه بې برخې دي او دغه 15,000 کوشنیان په شاقه کارو باندې اخته دي، چې دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل دی. ځکه کوشنی یا ماشوم د همدغه وخت څخه دغه وخت ته زده کړې دي، باید زده کړه وکړي، نه باید شاقه کار. دا چې غربت دی، نو دا کسان نس کول خپل اولادونه ښوونځي ته بوزي. نو موږ دا فرصت ورته برابر کړی دی چې دی جته واداره کو چې ستاسو اولادونه د هغه شتمن، ځکه خصوصي ښوونځي نسبت په دولتي ښوونځي ته درسونه، هغه مراقبت او د شاګرد لیاقت او سیویا تر دولتي مکتبو ډېر دی. نو که موږ یو چاته ووایو، یو غریب ته ووایو چې ستاسو زوی د یو شتمن کس ته زوی سره په یو سیم کې زده کړه کوي، نو دی خود به خود واداره کیږي چې خپل زوی و ښوونځي ته شامل کړي. او موږ د همدا ورته وایو چې ستاسو زوی ته د اوله سیم به څخه تر دوله سیم به سیم به پرې ټوله مالي لګښت د ښوونځي موږ پر غاړه اخلو، نو هغه به خود به خود واداره کیږي چې خپل غریب ماشوم ښوونځي ته شامل کړي. کوم که دوه ماشومان چې موږ شامل کړي دي، که د هغه د کورنۍ سره تاسو خبره وکړئ، هغه ټلیفون ادرس یې زموږ په ویب سایټ کې شته، که تاسو خبرې ورسره وکړئ دوی به څومره خوشي ښکاره کوي. نو که چیرې د زموږ پنډ ډیر سو او زموږ سره شتمن کومک وکړي، موږ به دغه کومک په درست شکل سره په رښتینې توګه سره دغه لګښت به پر غریبو ماشومانو پر زده کړه باندې مصرف کړو، نه پر بل کوم برخه کې باندې. موږ چې د شتمنو څخه یا د ډونرانو څخه پیسې راټولوو، موږ د چا څخه نغدي پیسې نه اخلو. موږ چې کوم زموږ په هڅه لپاره څوک کومک کوي، هغه زموږ د هغه بانکي حساب له مخې څخه چې هغه په ویب سایټ کې هغه شماره شته، د هغه ادرس له مخې څخه یا د هغه اکاونټ له لارې څخه موږ ته جمع کوي. ځکه په دې کې شفافیت دا دی چې دولت زموږ سره د بانکي سټیټمنټ یا د بانکي اکاونټ له مخې څخه حساب کوي چې ستا مؤسسې ته دومره پیسې راغلي وي د غریبو ماشومانو د زده کړې لپاره، هغه پیسې تاسو پر کومو برخو مصرف کړئ. موږ په هر درو میاشتو کې مربوطه ارګان ته خپل مالي راپور ورکو چې موږ دومره پیسې زموږ اکاونټ ته جمع شوي دي، دغه پیسې په دغه برخه کې مصرف شوي دي، او هغه کسان چې کومک کوي د هغه مرسته موږ په خپل رسمي ویب سایټ کې لیکو، پلان کوي دومره مبلغ مرسته د هغې مؤسسې سره کړی دی. هغه نفر راغه علاقه مور ته مشخص کوو چې محمود د پلانکي په نامه سره ثبت او راجستر سو، او محمود په پلانکي ښوونځي کې په دغه سیم کې ناست دی. د محمود د سرپرست شماره او د ښوونځي د مدیر شماره دا دواړه زموږ په ویب سایټ کې شته. دا په دې خاطر چې مرسته کوونکي ته شفافیت ښکاره شي چې ما چې مرسته کړې ده د محمود دپاره، هغه علي په ښوونځي کې ناست دی، هغه غلی مکتب ته ځي، ښوونځي ته ځي، زده کړه کوي. که چیرې دی په ښوونځي کې غیر حاضر سي، د ښوونځي مدیر موږ ته اطلاع راکوي، سرپرست ته اطلاع ورکوي چې دا ستاسو کوچنی مکتب ته نه راځي یا ښوونځی ته نه راځي. نو موږ بیا هغه کوچنی سره خبرې کوو، دا پلار سره خبرې کوو چې دا ستاسو مکتب ته نه ځي. خو موږ چې تر اوسه پورې دغه دوه کوچنیان شامل کړي دي، یوه ورځ هم دوی نه شي غیر حاضر شوي. که غیر حاضر هم شي، شخصي ښوونځی موږ ته ټلیفون کوي چې دا غیر حاضر دي. په دغه سیستم بیا په دولتي ښوونځي کې موجود نه دی چې کوچنی چې غیر حاضر شي او بیا چې سرپرست دی ټلیفون وکړي. که چیرې موږ په دې برخه کې د زموږ ویب سایټ خلک وګوري، هلته ټوله شفافیت موجود دی، هلته چې هر چا مرسته کړې ده او د چا لپاره یې کړې ده دواړه معلوم شي. نو که چیرې په دغه برخه کې د کندهار شتمن هغه وادي چې دوی کړي دي، که دوی خپل هغه وادي پر ځای کړي، انشاءالله دغه اوس پیل حاله چې دغه 130 نفره چې موږ راجستر کړي دي واقعا غریب دي. داسې نه دي چې په دې کې شتمن کسان، شتمن اولادونه هم شته، دا ټول هغه غریب کسان دي چې پیلن په مصري خانو کې دوی په شاکه کارو باندې اخته دي. که تاسو په د ورځې پر 10 بجې ورسئ، دوی به هلته په شاکه کارو باندې اخته وي. موږ دغه کسان ثبت او راجستر کړي دي.
پتیالی صاحب، ستاسو فکر دغه ډول پروګرامونه څومره اغیزناک او ګټور دي؟
زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی چې د لیسانس تر درجې پورې د دولت لخوا په وړیا ډول برابرېږي. کله چې موږ په افغانستان غوندې هیواد کې ژوند کوو چې دغه ټول امکانات د دولت د خوا څخه برابرېدل ناممکن او یا ډېر سخت دي په اوسنیو شرایطو کې، دلته بیا د ټولنې د هر فرد مسؤلیت دی چې د نورو په غم ځان غمجن کړي او دغه حیاتي ضرورت د رفع کولو په خاطر د امکان تر حده د نورو سره مرسته وکړي. د دې لپاره، د دې مشکل د حل لپاره، موږ ډېر په خوا دوې لارې پیشنهاد کړې وې، هم په ټولنیزو رسنیو کې، هم د معارف د مسؤلینو او د شتمنو سره. یوه لارې دا وه چې سکالرشپونه برابر سي، یعنی د هغو بېوسو ماشومانو دپاره چې دوی د زده کړو د ترلاسه کولو دپاره مصارف نسي برابرولی، د دوی د فامیل د خوا څخه نسي برابرېدلی، یو بل شتمن هیوادوال مرسته کوي، دا ټول مصارف ورته برابروي او زده کړې کوي. یوه لارې دا وه. بل لارې دا وه چې د معارف دپاره یو صندوق جوړ سي، خیریه صندوق، چې په هغه کې هر هیوادوال د خپل وس په اندازه پیسې جمع کړي او بیا د مشخصې کمیټې د لارې د هغه پر مصرف باندې فکر کیږي او پر اولیتونو باندې فکر کیږي چې په کم صورت باندې مصرف سي. اوس یې پر سکالرشپونو یوازې بحث کو. سکالرشپونه برابرول یا بېوسه هیوادوالو یا هغه هیوادوالو ته چې ماشومان یې د ټیټ اقتصادي حالت په خاطر باندې د زده کړو څخه محروم پاتې شوي، د زده کړو برابرول او دوی ته دا مصارف ورکول نهایت ډېر ضروري دي. په افغانستان کې له ډېره بده مرغه باید ووایو چې ډېرې داسې کورنۍ شته چې زده کړو ته لیواله دي او یا دوی غواړي چې خپل ماشومان زده کړو ته واستوي، مکتبونو ته یې واستوي، مګر حالات داسې دي چې دوی خپل د کورنۍ اقتصادي حالات نسي برابرولی، یا دا نه ایجابوي چې دوی د هغو ټولو مصارفو سره د ښوونځیو ته واستوي. نو که چیرې شتمن هیوادوال د غریبو هیوادوالو په دغه برخه کې لاسنیوی وکړي، دا به نه یوازې د دوی دپاره دنیوي بلکې اخروي خیر هم وي، او دا به یو خیر باقی وي. په هره ټولنه کې چې هر ځوان یا کالک کې انجلی تعلیم یافته کیږي، هغه خیر به نسلونو نسلونو ته رسیږي. ډېره معلومه خبر ده، یا په ډېر اطمینان سره ویلی شو، دغه ځوان چې پخوا د خراب اقتصادي حالت درلودلو په خاطر باندې زده کړو ته لاسرسی نه درلودی، که اوس د یو بل شتمن هیوادوال په مرسته د زده کړو ته لاسرسی ولري، نه یوازې دا چې د ده ژوند به سمیږي، بلکې د ده د ژوند د سمیدلو تر څنګ به د ټولنې پر د حالت پر ښه والي باندې کاملا مثبت تاثیر ولري، او دا به بالاخره د ټولنې د تعلیم یافته کولو لپاره خورا مهم ګام وي.
ایا فکر کوئ چې خلک به دې ته آماده شي چې د داسې پروګرامونو لپاره مالی مرسته وکړي؟
د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ته ضرورت شته. ډېر شتمن هیوادوال شته چې دې ته لیواله دي د ټولنې په برخه کې مرسته وکړي، خو هغوی یو اطمینان ته ضرورت لري. هغه امکانات د دوی په فکر چې اوس په رسمي چوکاټ کې د دولت خوا څخه برابر شوي دي، د دوی په فکر چې هغه تر اوسه په سم ډول نه دي مصرف شوي، نو که شفافیت کی اطمینانی ز په دې باورې مې چې ډېرې اشتمن هیوادوال دې ته لیوال دي چې مرسته وکړي. یو بل مسله به ډېره اسانه ده چې کولای شو که په افغانستان په کندهار کې فرض کړو چې نږدې 3 میلیونه خلک ژوند کوي او د دې څخه 2 میلیونه هغه کسان وبولو چې د ورځې فقط یو افغانۍ ورکولای شي. 2 میلیونه افغانۍ که موږ چیرې راټولې کړو د ورځې بېخي ډېرې افغانۍ کېږي او که یا بېخي د ورځې ورنه کې د میاشتې یو افغانۍ ورکړي 2 میلیونه افغانۍ د بېخي ډېرو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابرېدلی شي. خو زه بیا وایم چې په دې کې د دې کار د ترسره کولو دپاره شفافیت، اطمینان او ډاډ ډېر ضروري دی چې یو پر بل باندې باور سره ودرلودلی شو او شتمنو هیوادوالو ته دا ډاډ ورکول شي چې هغه پیسې چې دوی د غریبو هیوادوالو د زده کړو دپاره ځانګړې کړي دي هغه به کاملا پر یو مؤثره او مثبته لار باندې مصرفیږي او ثمره او نتیجه او حاصل به یې ډېر واضح روښانه وي ټولو ته.
رحمت صاحب، تاسو په شیرزي انسټیټیوټ کې 3 میاشتې پخوا دغه ډول یو ورته پروسه شروع کړې وه او د غریبو شاګردانو لپاره مو سکالرشیپونه برابرول. ستاسو تجربه څه ده چې خلک به دې ته آماده سي چې کومک وکړي؟
زموږ شتمن خلک وعدې کوي او د وعدو سره ځینې پر وعده باندې هغه خپلې وعدې سرته رسوي، خو دا به وایم چې تر ډېره یې نه دی رسولی. دغه د یو شفافیت نوم یادیږي. موږ تر ډېره پورې هڅه کړې ده چې دغه سکالرشیپونه چې موږ برابر کړي وو او ډېر شفاف او تر ډېره حده فردي د خپلو هغه کسانو چې دی سکالرشیپونه اخیستي وو تجارانو کولای سولی چې د ادارې څخه معلومات ترلاسه کړي. خو اوغونې چې موږ اعلان وکړي او موږ خلک را وبولله چې موږ سکالرشیپون ورکوو په هغه اندازه نه زموږ سره خلکو مرستې وکړلې او نه چا کړي دي. زه ډېر خوشحاله یم چې د هڅې موسسې دغه د یو ویبسایټ له لارې څخه اوس دا پروسه په مخه راخیستې ده او شخصا وایم چې دی چې هغه تجاران چې غواړي چې خپلې مرستې پر داسې یو لاره باندې واچوي چې هغه په ټولنه کې مثبت اثر واچوي، هغه دې د دوی سره مرستې وکړي او دوی چې دغه د لارې څخه د ویبسایټ د لارې څخه چې دغه شاګردانو کتنه وکړي، ارزیابي وکړي چې د دوی مرستې سمې پر سم ډول باندې لګېدلې دي. که د نورو څخه مې هم غوښتنه ده چې د دې سره د ټول د افغانستان په سطح، ځکه چې دا نړیوال رادیو ده او ټول دې واوري چې کندهار کې یا په افغانستان کې یوازې چې دلته لیدل کېږي د زده کړې زمینه ډېره کمه مسایله سوې ده خلکو ته، او د افغانستان خلک د اقتصاد ډېر ضعیف دی او غواړي چې تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، خو دوی نسي کولای چې ډېرې پیسې په دا برخه کې ولګوي. نه لري، لګوي یې خو لري یې نه. هغه موسسات چې دلته راغلي وه یا پیسې راوړي وې هغو شفافیت نه و په مابینځ کې. هغو دا پیسې دلته داسې نه دي لګولې چې څونې لګول سوي وای باید. نو د دونرانو څخه مو غوښتنه دا ده چې په دا برخه کې دی پیسې ولګي او دغه زده کړې زمینه شاګردانو ته برابره کړي او په دې باندې به مو په ټولنه کې ډېر پرمختګ راسي.
د سکالرشیپونو دپاره تاسو 3 میاشتې اعلانونه هم وکړل او په ټولنیزو رسنیو باندې او له خلکو سره مخامخ هم کښېنستلاس. څونه سوداګر دې ته آماده سول چې دا غریب زده کوونکو لپاره د مالی مرستې امکانات برابر کړي؟
دلته تقریبا زموږ سره بیخي په کندهار کې ډېر شتمن خلک شته، مګر دا د ګوتو په شمېر باندې بیخي د یادولو نه ده چې زه یاد کړم چې دلته دوغنی کسان زموږ سره مرسته وکړله په دې برخه کې، ځکه چې دا ډېر یو موږ یو داسې شفاف لارو ته انتخاب کړی وو. 2500 افغانۍ د بسته کال مصارف د یو شاګرد راتلله. نو که ووایم چې دا د کندهار په سطحه باندې موږ ته 9 کسانو د دې دلته زړه ښه کوي چې د شاګردانو سکالرشیپونه واخلي، دا ډېر کم بیخي شنه دی چی وینه چی باید وینه وایم
ډیره مننه پر دې خو بحث وسو چې دا یو اړتیا ده او په کندهار کې چون اقتصادي حالت د ډیرو خلکو ټیټ دی او دا یو ضرورت دی عزیز صاحب تر اوسه چې تاسو دا پروګرام شروع کړی دی د خلکو عکس العمل څه دی په خاص ډول ها خلک چې تاسو په نظر لیدي پروګرام سره بمرسته وکړي
موږ چې د یو کوچنی په خصوصي ښوونځي کې د یو سیم ته یو کال مصرف سنجول دي هغه 4000 افغانۍ راځي چې په هغه کې د دې د بسته کال کارتاسیه کتابونه د ښوونځي کالی هم د بوټونه او همدارنګ په یو میاشت په دوه میاشت کې د هغه د سر یا د سر د ورشتانو جوړول چې دغه کوچنی یا دغه غریب ماشوم هم دغه سوي سي لکه د شتمن کوچنی دغه 4000 افغانۍ مصرف راغلي مور چې د خلکو سره کتلې دي د تجارانو سره مکتلې دي د شتمنو سره مکتلې دي هغه موږ ته وعده راکړې ده چې موږ په دې برخه کې کومک کوو خو اوس موږ د نمونې لپاره د سمپل لپاره دغه ویب سایټ چې دا ویب سایټ خپله رسمي دي دا به نه بنجیږي دا ویب سایټ هر شتمن چې د هر شاګر په وړاندې مرسته وکړي هغه مرسته به زموږ د ویب سایټ لارې په مستقیم ډول کتلای شي موږ ته اړتیا نشته چې د راسي مستقر معلومات وغواړي چې دا پیسې چې د 16000 افغانۍ ماته د شاګرد لپاره د وسیم ترکړې هغه مستقری د مستقیما د لیسې سره په تماس کې کیږي د مستقیما د هغه شاګرد د سرپرست سره په تماس کې کیږي دا په دې خاطر چې د دوه شتمنو هغه ملي روحیه موږ دان ته معلومه کو چې آیا ته رشاګو هم ملي روحیه لري کنه لري که شفافیت غواړي خو دغه شفافیت موږ تاسو څخه نغدي پیسې نه اخلو چې تاسو موږ ته نغدي پیسې راوړ دغه پیسې چې ته کومک کوي د کاله د زکات په نیت یا د خیرات په نیت ته د خپل زکات څخه د خپل خیرات څخه څلرمه برخه د جې سیمې یا د افغانستان غریب ماشومان د پاره د تعلیم د پاره وازک او دا په دغه اکاونټ کې جمع کړه زه د خلکو ته اطمینان ورکوم هر چا سره چې ځکه نستلې مورته ویلې مې چې ما چې یعنی خلکو چې په ما کوم باور کړی وو په تیر وخت کې یعنی زه د کندهار د فرهنګ امیر وم د تاریخي ابداتو د ساتلو مسؤلیت را د غاړې وو ما خپل وظیفه یا خپل رشتنولي هم دروس پر ثابته ساتلې زه د دې د پیسو د پر نه حق لارو باندې مصرفولو وادار نه يم د دې پیسې به د دې دغه د مرستې پیسې به خاص او خاص د جې هیواد یا د جې سیمې د غریب ماشومان پر ځکړه مصرفيږي دغه دوه کوچنیان چې موږ شامل کړی دي هغه کس سره چې موږ جته واداره کړی دي چې موږ دومره کوچنی غریب کوچنیان لرو هغه راته وایي وای د کاله د دغه دوه کوچنیانو د تعلیم مصرف په ماړه دي موږ هغه ته وایو چې دغه د اوله سیم په څخه چې شروع کړه د دوله سیم په سیم په دي دی هر کال د خپل زکات پیسو څخه خیرات پیسو څخه زموږ په اکاونټ کې 30000 افغانۍ جمع کیږي د دوه کوچنیانو دا به د غریب ماشومان پر ځکړه مصرفيږي هغه د لیسې پیس یا قرارداد چې موږ هغه سره کړی دي هغه قرارداد هم پروت دی هغه پیس چې موږ رسولې ده بسته کال د ښوونځي ته هغه رسید یې موږ سره پروت دی هغه کارتاسیه چې موږ د کوچنی لپاره رانیولې ده هغه رسید موږ سره پروت دی هغه لباس کتابونه چې موږ د شاګرد لپاره برابر وو هغه لیستونه بلونه موږ سره پراته دي یعنی هر څوک چې کومک کوي د یوې افغانۍ د مصرف پښتنه چې موږ څخه وکی دا په دې خاطر چې دغه درون بار ته موږ ځکه وژبر کړل چې کله چې په زړه وتلم د دفتر په خوا به روان وم نو په دا شنه خړه باندې په دا یخ باندې په دا غریب ماشومان په کښو دانه کې ګرځیدل ډیر پرنګ ډیر شایسته کښیان مګر غریب کښیان کداغه ته د تعلیم زمينه برابر سي او موږ دې کورونی سره کار کړی دي مال دا کورونی خلکو سره لیدلې دي او سره کتلې مې دي چې ستا زوی او د هغه شتمن زوی چې دواړه په وسیم کې کښینې او ذکر وکړي خوښه دي ده کنه دی وای لاسونه به مهم درمچ نو دا کښینې لپاره چې موږ زمينه برابر کړې ده تاسو اوس کولای شئ چې مولانا جلالدین بلخي ښوونځي ته ورسی او په هغه سیم کې چې ما د مشخص کړو هغه سیم کې هغه کښینې ته به یو د محمود په نامه سره د محمد قاسم په نامه سره یو د محمودی انجلی په نامه سره الته موجود ساده تا شاګردان چې دا عمر مالی کومک کو هغه شاګردان د ښوونځي څخه پر خپل وخت باندې راوځي او بیا ته ښوونځي ته پر خپل وخت باندې ځي
مخکې هم داسې پروګرامونه شروع شوي وو، مثلا د مرستې بنیاد په نامه یو خیریه بنسټ په بهر کې د میشتو افغانانو مرستې راټولولې او بیا دلته د غریبو ماشومانو لپاره د زده کړې امکانات په برابرول، خو وروسته دا پروسه بیخي ورکه سوه. تاسو څونه اطمیناني یاست چې دا ځل به ستاسو کار ښه نتیجه ورکوي او دوامداره وي؟
ډېر ښه. دغه کومکونه چې کېدل رښتیاګو هم شتمن هم ملامت نه دي، ځکه شفافیت موجود نست. خو موږ چې دغه هڅه را پیلول، یعنی دا مو اطمینان ورکړی دی، کندهار ولس خو زه اطمینان ورکوم چې د دغه پروسې د پیسو لس کاله بعد هم زما څخه پوښتنه وکړي چې دا پیسې پر کومه راغلې. موږ د دغه پروسې دپاره د ویبسایټ دغه لپاره جوړ کړي، دا د دې د مرستو دپاره یو هنداره ده چې دی د دغه کلکینه څخه یا د دغه لارې څخه دی خپله مرسته ویني چې زما مرسته چیرې ورسېده. سیده نور بنسټونه به جوړ شوي وي، خو به هغه په دومره شفاف ډول سره نه وي. هغو نو ویبسایټ درلودي، نه هغو مشخص دفترونه درلودل، ځکه یو ټولنه به راولاړه سول، خیر بنسټ پرې جوړ کړي، یو صندوق پرې ورته جوړ کړي، په هغه کې بیره پیسې جمع کولې، خو شفافیت نه و. یعنی دغه سړي ته چې اوس دغه ستون شرکت دی چې دغه موږ سره مرسته کړې ده، هغه مطلق وایي وایي زه اطمینان یم چې زما پیسه بې ځایه نه ده تللې. هغه مشخص هغه یا نفر موجود ناست په اسن. موږ چې هر څوک مرسته کوي، د هغو کوشنیانو یا د هغو ډونرانو یا د هغو شتمنو نوم په دالیس کې راځي، پلانکي دونه مرسته، پلانکي دونه مرسته، پلانکي دونه مرسته. یعنی دا د افغانستان هر پارت د مرستې لیدلی سي چې د هسې موسسې پنډ څونه سو، ها مثلا اوس دا دي لس فیصد سو، شل فیصد سو، باید څلور نفر کوشنیان سي، شپېته فیصد سو، باید دوغنه سي. هر یو ته ګراف رو معلومیږي چې باید دوم په دومره مرسته باندې دومره کوشنیان باید په ښوونځي کې شامل سوي وي. موږ هغه شفافیت ساتلی او موږ هم د کندهار یو پر دې غریب ماشومان باندې مجلس وځي، دا موږ د دې لپاره نه رسې چې موږ پر دې باندې کاروبار وکړو یا په دې کې پیسې پیدا. دغه پروسه ټوله د دولت تر رهبری لاندې چیرېږي، ټول د دولت د نظارت لاندې چیرېږي. که موږ فعالیت کوو، د هغه فعالیت ټول راپور باید دولت ته ورکړو، ځکه نور بنسټونه چې هغه دولت ته راپور نه ورکوي، هغه هلته د دې سره حساب نه کوي او هلته شفافیت نه و. یعنی موږ چې دا ویبسایټ باندې مصرف راځي، دا ویبسایټ تقریبا په $200 یا په $1,000 جوړ شوی دی، دا په دې خاطر چې دا د اطمینان یو 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 لاره ده، یو پروسه ده چې خلکو ته اطمینان د کومې لارې تور کولی شي، چې اطمینان خلکو ته حاصل شي چې ویبسایټ سه د غریب ماشوم د سفارت سره تماس نیولی سم، ورتللی سم، ورسره کتلی سم، د مدیر سره تماس نیولی سم، ورتللی سم، هغه کوچنی په سترګو لیدلی سم. نو بله شفافیت څنګه وي؟ نو خلک چې زموږ پر باور باندې باور وکړي او دغه دغه باور به انشاءالله موږ ژوندی وساتو، او دغه باور ته به موږ د مثبته جامه ور واغوندو، او د دې باور به پر نورو دغسې خیری بنسټونو باندې نه بې باوره کوو. که موږ ځانونه بې باوره کړل، موږ بنسټ بې باوره کړي، زموږ به د بنسټ شفافیت ته منځ څخه ولاړی، نو دا طبعاً چې د شتمنو باور پر نورو بنسټونو باندې هم د منځ څخه ځي. موږ باید باور راژوندی کړو، او د باور پر راژوندی کولو کې موږ هغه خپل هدف ته رسېدلی شو.
پتیالی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسو تجربه څه ده؟ فکر کوئ چې دازي صاحب دی دا پروګرام به نتیجه ورکړي؟
مخکې د دې چې د دې پروګرام ارزیابي زه وکړم، دا بیخي د وخته مخکې خو د اقدام شروع کول یې فوق العاده شکار دی، او هرکلی ورته وایي. او زما هیله دا ده چې داسې نور بنسټونه هم ولرو. هر څونه کار چې وسي غنیمت دی، تر نڅه کار ډېر ښه دی، او زه باوري یم انشاءالله چې دا به ډېر مؤثر او مثبت ګام وي. د دې تر څنګ یو بل پیشنهاد زما دا دی، هغو هیوادوالو ته چې غواړي په دغه برخه کې کومک وکړي، خودی د مادي اړخه کومک نس کولای دی، بیا معنوي کومک کولای سي. د دې لپاره مې یو پروګرام ته ضرورت سته. فرضاً په ورځ کې زه وایم چې رسمي وظیفه لرم، یو ساعت دی توقف کوم چې زه په بغیر د هر نوع امتیاز په یو ښوونځي کې درس ورکوم، یا یو کورس جوړوم، یا په یو ښوونیز مرکز کې تدریس کوم. مادي کومک مې نه دی په واسه پوره، معنوي کومک کولای سم، دا فوق العاده موثر او ښه تمامېدلی سي. یو بل ډېر مهم کار چې ضرورت یې هم سته، هغه دا دی چې د ټولنې خلک ذهناً دې ته آماده کول دي چې دوی خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي. یو برخه د ټولنې به رښتیا اقتصادي مشکلات ولري او دغه په خاطر به خپل اولادونه مکاتب ته نسي استولای یا نه امکانات نه ورته برابر چې واستي، ولی یو برخه د است چې د ذهن لام دې ته نه دی آمده چې په خپل اولادونه باندې زده کړي وکړي. دلته یو عمومي کمپاین ته ضرورت دی او د ټولنې د هر سوادار شخص مسولیت دی چې دی په اما په هول کې د هغو هیوادوالو سره چې دی لا هم دې ته نه دی آمده چې خپل ښوونځي ته ولاړ شي او خپل په اولادونو باندې زده کړي وکړي تر سره کړي. نو د دغه مادي او معنوي مرستو تر څنګ د نورو هیوادوالو چې تر اوسه پورې زده کړو ته زړه نه دي ښه کړی چې خپل زده کړو کې اولادونه واسطي د دوی ذهنیت جوړول هم یو ضرورت دی او هیله لرم چې دا ټول کارونه به انشاءالله تر سره کړي.